سه منفیو خغلی کرزی د انډیا ټوډای سره خپل مرګه کی چې پرون خبره شوی ویلی اوس مهال افغانان لولو یستونز سره مخ دي. د افغانستان په خوانی واکمن ویلی باسواد افغانان هر ورځ لوتن وزي او ترخوای اقتصادي وضعیت په یو ډیر بد حالت کې ده. حامد کرزی د افغانستان د دولت سقوط هم لوی ځای بللی ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د نجونو او ښځو د زده کړو او کار ته په اشاره ویلي افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې هلکان او نجونې زده کړې وکړي او سړی او ښځې اوږه اوږه د خپل هیواد لپاره کار وکړي. حامد کرزی داسې مهال تیر یو کال د افغانانو لپاره له ستونزو ډک بولي چې سبا د طالبانو په لاس د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط لومړۍ کلیزه ده. افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره مرستې ته ژمن دی او د افغانستان د بشري بحران د حل په برخه کې ټینګ هوډ لري. ښاغلی ویسټ تېره شپه په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان له خلکو سره د امریکا لخوا $150 میلیون مرستې اعلان ده. د غذایي موادو د ناامنۍ د له منځه وړو، د افغان ماشومانو د زده کړو د دوام او د ښځو او نجونو د ځواکمنولو په چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې چې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت کوي د خپل مبارزې کړنلار اعلان کړه. دا کړنلار چې څلور دیرش مادي لري پرون د مقاومت ملي جبهې په خپل رسمي ویبپاڼه خبره کړې. په دې کړنلار کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی، هغه کلمې چې طالبانو تل خپل مخالفانو ته کارولي دي. د ملي مقاومت جبهې په کړنلار کې راغلي سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته له پام کولو پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول یې دایره ده. د مقاومت ملي جبهه مال د خپل وسلوال مقاومت کړنلار اعلانوي چې سبب افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه یو کال پوره کیږي. طالبانو تر اوسه د مقاومت ملي جبهې د کړنلار د اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د دوی پر ضد د هر ډول وسلوال مقاومت خبره رد کړې ده. طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته استولې. بختر دولتي اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې دا پلاوی پرون شنبه مسکو ته تللی دی. په بیان کې راغلی د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یو کال کې د طالبانو سره نږدې اړیکې پاللې دي. او د امریکا د نیویارک ایالت چارواکو پرون اعلان کړی چې د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی تورن برید کوونکی په همدې قتل او برید تورن شوی او په ضمانت نه خوشی کیږي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې ویلي چې سلی رشکلن هادی مطار د دویم درجې قتل او برید د اقدام په تور محاکمه کیږي. د نیویارک د چاوتاکو عاصمي څارنوال جیسن شمیت ویلي د قانون د تنفیذ ایالتي او فدرال ادارې په دې برخه کې په تحقیقاتو کار کوي. د شیطانی آیاتونو د لنجمن کتاب پر لیکوال 50 کلن سلمان رشدی د جمعې په سهار په نیویارک کې د چړې په وسیله بریدو شو او سخت ټپي شو. زه امید زهیر مالیم د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو ټکه کام زموږ آدرس دی. وړاندې به واورئ چې ملګرو ملتونو په کابل کې د خزینه معترضو سره د طالبانو تاوتریخوالی غندلی دی. تیر نږدې یو کال کې طالبانو 3 خبریالان نیولي، شکنجه کړي او وهلي ډبولي دي.
سترګې راته وتړلې او جیبو تللمه. تا تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
له پنجشنبې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو جزئیات به واورئ.
15 هیوادوال شهیدان شوي دي چې دې کې 4 زنانه او 15 ماشومان وو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له اروپایي ټولنې بیا غوښتي چې د روسیې په وګړو د ویزې بندې کړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ستړي مشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په طالبانو لدې عمل نیوکه کړې چې په کابل کې د خزو د پرونی اعتراضونو په ترڅ کې لتاو تری خوالي کار اخیسته. طالبانو پرون په کابل کې د خزو د لایرن په محل هوایي ډزې وکړي او درې بهرني خبريالانې د لنډ وخت لپاره ونیول. ریچارډ بینټ همدارز ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو په اساس خبريالان باید خوندي وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هغه څه چې پرون په کابل کې د یو شمیر ښځو د مظاهرې پر مهال پیښ شول ځورونکي بللې دي. یو شمیر میرمنو پرون د کار، ډوډۍ او ازادۍ له شعارونو سره په کابل ښار کې مظاهره وکړه او وی ویل طالبانو په تېر یو کال کې له افغان ښځو او نجونو د دوی ټول حقونه تروړلې دي. د میرمنو وروسته ادعا وکړه چې طالبانو پر دوی هوایي ډزې وکړې او ځکه د دوی لیکې هم ګډې وډې سوې. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سوي ویډیوګانو کې د طالبانو وسلوال د هوایي ډزو په حال کې لیدل کیږي. د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي شاغل بینت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د زړورو افغان میرمنو د سولېیز مظاهرې پر وړاندې زیات ځواک کارولی دی. هغه لیکلي چې زور زیاتی، بیرول او د مرمیو ډزې د بیان د ازادۍ راټولېدو او د غونډو د جوړولو په برخه کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ډزو خبرونه رد کړي، خو ویلي دي چې د ښځو دغه مظاهره د ده په خبره غیر قانوني وه. بلخوا د دې مظاهرو پر مهال له ځینو قبایلانو سره د ناوړه چلند په اړه هم ځینې راپورونه خپره سوي دي. د راپورونو له مخې درې بهرني خبریالان او یو همکار یې د مظاهرې په اړه د راپور د جوړولو په خاطر د طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره ونیول سول او وروسته خوشې سول. همدارس د افغانستان د خبریالانو خپلواکي ټولنې ویلي چې دوه تنه افغان خبریالان د پولیسو د ډزو په نتیجه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په پرونی بیان کې دې موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ژورنالستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې باید خوندي وي. په پلازمینه کابل کې د ښځو د اعتراض غږ یو ځل بیا داسې حال کې اوچت شوی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ کلیزه په رارسېدو ده. د 2021 نه د کال د اګست پر 15مه جمهوری نظام سقوط سو او طالبان له څلور خواو څخه کابل ښار ته ننوتل او خپل موقت حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي.
که پر همدې موضوع تم پاتې شو، د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور بیا رد کړی چې د دوی له واکمنېدو وروسته حالات په اړه یې خبر کړی دی. په دې راپور کې هم د طالبانو پر واکمنۍ کې د بشري حقونو موضوع ته اشاره شوې او لیکل شوې چې په دې برخه کې افغانستان له یوې تور تیار راتلونکي سره مخ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي چې به الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو راپور د کمزورو سرچینو په حواله برابر شوی. احمد تکلو بشپړ جزئیات.
د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اگست د 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې خپل راپور کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشری حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزوري ټکي او داسې ټکي چې هغه واقعیت سره سر نه خوري دوی راخلي او د پروپاګند برخه ګرځي. موږ هیله دا ده چې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده، هغوی تر خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي، نه داسې د یو چا په خلو او د یو ضعیف اقوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
ښاغلی مجاهد، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکی وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته مثبت پرمختګونه وبلل او ویل چې بشري حقونه په افغانستان او لویدیځ کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان همدارز ویل چې په افغانستان کې اوس مهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. ښاغلی مجاهد که څه هم ومنله چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته، خو ټینګار وکړ چې ژر به حل شي. نړیواله ټولنه په تیر یو کال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړي دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همداراز پر طالبانو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز له کبله سخت انتقاد کیږي، خو طالبان د یو کال له تېرېدو وروسته لا هم دا خبره کوي چې دا ستونزه به ډېره ژر هواره شي. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي، د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کولو او د ټول شموله حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلی دی، خو طالبان وایي حکومت یې ټول شموله دی او د نجونو تعلیم ته به د اسلامي شریعت په رڼا کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي. که څه هم د یو کال له اوښتو وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دینی عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
له ښوونځي لیرې پر ما څه تیر سول. د ازادي راډیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړي د چې په تیری او کال کې له خونځیو محرومي پاتې شوی.
سلام دورا ده علی لیسه کی زده کی کو بلسم فرکین کی لیساس خو میداده چې شول راس فکر کینه سی دستنی کارونه کو ډیر خوشین دی ډیر خوبت یو مش نه وای چې مرز دي سوفرانزین ور رخص کی مش به خوشون دی ته کلو مر به ډیر خوشاله او ډیر به ښه واس پنی کو د خپل سم پیان سره به مشه درسونه وایله نو وس شین سه فکر کینه سی ډیر خوشین دی د سر درد دی الوی دل دی سر چخنه راځي دل دی فزانو نه پویجو په ای فکر وسوچ خو چې دا به څنګه سی مکتب ولن خلاصي سبا خلاص یا ودا به څنګه سی خو اسلامي معرفي دی چې مشنځي خلاص وو خو دراوس پوری خلاص نه دی بندي زما امید نه زما مننه دا چې به یا انجنیر سم یا به ماجه سم خو ما دغه هدف پر ځان سوال خو نه رسیدل دا ډیر هرمن نه پزله پاتې تو نارمال نه ګره پنځوره دون خبرې مال کلیوال په ځان ولې چې مر وکړه شونځي ته کلو کلیوال کوروالا او کلیوال ودا شاخه به ټول داس خبرې اپس کوله نو مر به کلو نه مکرې شه درې را شونځي ته به مش کلو دا دې خبرې او تکلیفونه پر ځان ولې خپل تعلیم وکول خپل تعلیم وکول چې موږ متر مسافر پر ځان ورسول تعلیم پر ځان ورسول وایس شونځي باندې اوس داسې احساس کوم چې دې په تکلیف حساس باندې موږ په کور کې ژوند او ژوندګي کوو چې هیڅ نه تیریږي نه ورځ او نه شپه باندې تیریږي په داسې حالت کې ژوند او ژوندګي کوو نو موږ غواړو چې موږ خپل شونځي ته دغه سپشه ولر سپشه ایجاب کې ولر سو په موږ په خوا په شی ایجاب کړو چې اوس په دغه شی ایجاب کې ولر سو خپل شونځي ته خپل ارمانونه کړو.
د پنځن به راهیسی د غزنی او میدان وردک په ګډون د افغانستان په یو شمیر سیمو کې سخت سیلابونه راوتی چې مرګ ژوبلې هم اړولې او مالی زیان هم لري. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د هیواد په یو شمیر ولایتونو له هغې ډلې په میدان وردک او غزنی کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان وژلي او یو شمیر نور له هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت وایي د هیواد په څه باندې لس ولایتونو کې ډېرې وریاوې شوې چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په اوو ولایتونو کې درانه ځاني او مالي تلفات اړولي دي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته استولی ویلي
دونه به ووایو چې ځاني تلفات ډېر لس هیوادوال شیدن سوي دي چې دې کې څلور زنانه او پنځه ماشومان او دوه هم لا درک دي مفقود دي.
د ښاغلي مسلم په وینا د دې سیلابونو له کبله د استوګنې سلګونه کورونه فرعي او اساسي سړکونه سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه او همداراز سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی مسلم په عین حال کې ادعا کوي چې د سیلابونو په نتیجه کې بندې شوې لویې لارې بیرته خلاصې شوې او د فرعي سړکونو د خلاصولو هڅې روانې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکو د پرونیو سیلابونو په پایله کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست مشر صفی الله رایت په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
زلیز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسه د کوچانو هغه شهیدان شوي دي چې یو مشر سړی ده یو ماشوم ده او یو شپږ کلن نجلۍ ده د اوبو وړي او شهیدان شوي دي.
د ښاغلي رایت په وینا سیلابونو په سیدآباد او چک ولسوالیو کې هم لسګونه کورونه ویجاړ کړي سلګونه جریبه ځمکه یې ویجاړه کړې او د میدان ښار او بامیان ترمنځ سړک هم د ترافیک پر مخ بند دی. د غزنی امنیه قومندانۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د دې ولایت د اندړو وغاز قرباغ او د یک په ګډون په دولس ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله لسګونه کورونه باغونه کروندې او زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زیانمنې شوې دي. په غزنی کې ورښتونه له نږدې دوه میاشتو راهیسې په پرله پسې ډول روان دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د وزارت معین ښاغلي مسلم ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې کافي نه دي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي دي چې نورې مرستې هم وکړي.
او افغانستان د باندې دا چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د اروپایي ټولنې لغړو هیوادونو یو ځل بیا غوښتي چې د روسیې پر وګړو د ویزې بندې کړي. په عین حال کې د روسیې یو ډیپلوماټ خبرداری ورکړی چې د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو هیواد په توګه د روسیې د نومولو لپاره د امریکا هر راس اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د قطعي پرې کولو باعث کېدای شي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې د اروپا ګډ ارزښتونه باید له منځه تلو ته پرې نه ښودل شي. ښاغلي زیلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې په یوه ویډیویي وینا کې د خبرو پر مهال وویل داسې نه شي کېدی چې اروپا دې د یو سوپر مارکیټ په شان وي او دا دې مهمه نه وي چې څوک ورننه وځي څوک ترې وځي.
باید یو ضمانت موجود وي چې د روسیې قاتلان او د مسکو له دولتي تروریزم سره مرسته کوونکي د شنګن له ویزو څخه استفاده ونسي کړی.
د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو له هغې ډلې د بالتیک سمندرګي د حوزې دریو هیوادونو او همداراز چک جمهوریت د روسیې پر وګړو د ویزې او کار په برخو کې یو لړ محدودیتونه لګولي دي. چک جمهوریت چې اوس مهال د اروپایي ټولنې دورهي مشري کوي د دې ټولنې په ټول قلمرو کې پر روسانو د ویزې د بندیز پلوي دی، خو دې هڅو د ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د اوکراین ولسمشر همداراز له لاتویا څخه مننه وکړه چې روسیا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه پیژندلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي امریکا د څانګې مشر الکساندر دارچیف پرون تاس دولتي خبري اژانس ته وویل چې که د امریکا سنا د روسیې د منځوي کولو لپاره کومه طرحه وړاندې کړي یا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان کړي، نو د مسکو او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې به سخته ضربه وویني او حتی ښایي پرې شي. له بلې خوا مسکو او کیف پرون بیا هم پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یو غیر نظامي سیمه اعلان شي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولوېدل، خو اوکراینی انجینیران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي. لویدیځو هیوادونو پر مسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي راډیو موندلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې دیرش خبریالان توقیف شوي دي. دا خبریالانو له څو ساعتونو نیولې بیا تر څو میاشتو پورې په توقیف کې تیرې کړي او یو شمېر لا هم زنداني دي. د رسنیو بشري حقونو ملاتړي بنسټونه وایي دی وضعیت د بیان ازادۍ زندۍ کړي او که دوام کوي ممکن ازادې رسنۍ یو مخ بندې شي. طالب چارواکي د خبریالانو توقیف مني، خو وایي قضیې رسنیز نه بلکې شخصي دي. اسدالله لودین په دې تفصیلي راپور کې له تېر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبریالانو عمومي وضعیت ته کتنه کړې، خو دا هم باید وایم چې دا راپور د طالبانو د بیا واکمنۍ دی کال د پوره کېدو په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو مطالبو په لړ کې چمتو شوی دی.
ما مې گفتم که ما یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمون هم دغه ژورنالیستانو سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت د هغو په ګوتو شمیر خبریالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقیف د مهال کیسې له ازادي راډیو سره شریک کړي. دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقیف شو او درې ورځې په بند کې تیرې کړې. ښاغلی حسرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون له مخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما رمه بردان توهین ته
پر لاره چې بیولو توهین او سپکاوی کوه، بده خبرې کولې، ویلې چې تاسو په دې رنجرو موټرو کې ډیر ناست وئ، ویلې چې تاسو د پخواني نظام پاتې شونی او جاسوسان یې. لږ مې چې غږ پورته کړ په لغتو یې وهلم، زما لاسونه تړلي و نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وایي دای څو ساعته شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلی د بګرام زندان ته ولېږدول شو. نوموړی د توقیف د لومړۍ شپې یوه کیسه کوي.
زه یې د زندان په یوه تنګه خونه کې واچولم. په دې سلول ډوله خونه کې تشناب هم. ما ته یې د شپې لوبیا وچه ډوډۍ راوړه. لوبیا خرابه وه او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوښو ټولولو پسې راغلل نو ویې ویل ولې دې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په څپېړو ووهلم، پر شا یې په لغتو ووهلم. ټولې درې شپې مو په همدې وضعیت تېرې کړې. دوی به هر دوه ساعته وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به یې کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تېرې کړې، خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه یې معلومه شي بیرته خوشی شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف یې تېر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان طبعا ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې، وزې بوتللم او هلته ورسره وو دوه درې ورځې مې سره تېرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا څلور ورځې درې شپو کې ونه توانېدلم حتی تلیفون ته لاسرسی مې هم نه درلود، کورنۍ مې هم نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي ده له ټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګروو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې آزادی راډیو موندلې چې دې موده کې څلور دیرش خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقیف شوي دي. د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اوروزګان کې درې، او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو یو خبریال توقیف شوی دی. د توقیف شوو شمېر ممکن له دې هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پر خپله ویبپاڼه ثبت کړي وو. موږ په کابل او ولایتونو کې له لږ تر لږه پنځو نورو توقیف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو یې هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل که یې غږ او نوم خپور شي ممکن د سر په بیه ورته تمام شي. یو خبریال چې موږ یې خپل غږ نه خپرو وویل:
زه د طالبانو په توقیف کې بې دلیله شکنجه کېدم. زما په لوڅه پښه به د زندان یو ساتونکي په بوټونو خاته، لاندې به سمنټ، ځمکه له پاسه به د زندان د ساتونکي پښه او منځ کې به زما ګوچې وې. ډېر درد راباندې تېرېده. په پلاس یې زما د بدن مخصوصو غړو ته شکنجه راکوله. کله به مې چې وپوښتل ګناه مې څه ده، ویل یې ګناه دې چې معلومه سي بیا به ګورو.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه:
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم، خوش یې کړم، خو په زوره یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونې کولې.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې تیره جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و، وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله، څلور ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني به شي. د خبریال 2021 کال کې ځینې راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمېر قمندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهال وویل دې خبریال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصولو له مخې خبریال یا خبریاله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ور په ګوته کړي. پر توقیف سربیره د تیر کال د اگست له 15مې چې طالبان پکې واک ته ورسېدل، د سږ کال تر همدې نیټې پورې لږ تر لږه 14 خبریالان وهل شوي هم دي. د خبریالانو ملاتړې بنسټونه د خبریالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبریالان وژل شوي چې یو یې د آریانا تلویزیون خبریال حامد سیغانی، بل یې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبریال محمد هارون نیرومند، او درېیم یې هم د رها خبري آژانس خبریال علي رضا احمدي و. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې، او علي رضا احمدي د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبریالانو سره د شوي زور زیاتي یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د تیرې جولای میاشتې په شلمه خپور شو، د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند پیښې 133 ښودل شوي دي. په دغو پیښو کې د 133 هغو مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 122 هغه د سملاسي نیول کېدو او توقیف، 85 د ناوړه چلند، او 33 هغه د ګواښ او ویرولو دي. افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولې خبریالانو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یوه موضوع چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبریالان شکنجه شوي دي او دغه راز پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې تر څنګ ځینې ښځې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمېر یو شمېر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خپرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبریالانو سره د دغه زور زیاتي قضیې مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریکې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسؤلانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شویو خبریالانو قضیې د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هېڅ نول اطلاعاتو فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړېږي.
خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوې او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1500 رسنیو نه 2000 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه 1000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړې ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسؤلان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسؤلان او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته دې د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې، آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسؤل مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسؤل جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
ستاسو له پیغامونو
زما د لوړپورې چارواکو سره هیله ده چې په دغه هلمند ولایت کې دغه پاکستانیان راځي د مالونه اړوي او ګرده دلته په موږ ته په ګران ورپوره کوي. موږ یې وس نه لرو، ګران دي ډېر. دا د لوړپورې چارواکو پسې خامخا نشل کوي چې د مالونه راوګرځي د پاکستان د خوا.
سلامونه احترامات رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. لنګرهار څخه تاسو سره پاړی کړم. خبره داسې ده چې د غستون دي او مشکلات خو افغانانو ته لازل ابدی لیکل شوی دی. په دې کې خودی چا څخه غیله پکار نه دا او نه دا کومانه وی خبره ده که تاریخ مطالعه شي. او په دې لو نظامونو کې هم علاقه افغان ولس مشکلات نه چا حل کړی وي او نه ولا که زوی غی کې ور کړی وي. اوس خو لا د شکر زید یو څه ناڅه امنیت شته، بشمیره جنازو کې څه کمای راغلی دی. فقط دوه دستون دي چې د ولس نونو سبا ښکته او پورته کوي چې یو د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو مکاتب لا تر اوسه بندېدل دي. او په داسې حال کې د افغانستان ټول خوونکي کاغه د جګی دورې استادان دي او کدی ټیټی دورې استادان دي، معاشات په امارت اسلامي ورته په وخت ورکوي بې له قید او شرط څخه او بې له کوم خند او ځند څخه. نو د امارت اسلامي څخه په دغه هیله چې تر څو دغه ولس مخم ته نواوړي که چیرته امکان وي د شپږم ټولګي څخه پورته دغه ښوونځي ته ورمم ورته اجازه ورکړي چې دغه مخه د دغه خلکو ته نواوړي او د دغه استادانو په معاشاتو کې یو څه د قدر په اجازه یو څه لوړوالی راولي چې تر څو د دغه استادانو مشکل هم حل شي.
مسلم لنګر هر څه د ازادي رادیو څخه مهله ده چې زمونږ د आवाज ټوله دنیا او خصوصا د اسلامي امارات چارواکو غوږون ته ورسي. بل وسیله مونږ د پیغام د لیګلو یا د आवाज د اوچتولو نه لرو، که आवाज اوچتو د خله باندې راته بالغ دینم پرې دي چې आवाज اوچت کو، نه مظاهره کولې شو نه خبره کولې شو. بس دغه یو وسیله ده ولا پاک دی چې زمونږ आवाज تاسو نشر کړي. د تعلیم پر رابطه ما مخکې مویلې چې د جناب محمد رسول الله سلام حدیث پاک مبارک دی چې وایي تعلیم علم په نر او په ښځه فرض دی. او تاسې طلب د علم وکړئ اگر چې په چین کې ولې نه وي، خو په دې کې دا قید نه دی لګولی چې د شپږ کلن نه پورته نجونې د تعلیم نه کوي او د افغانستان نجونو سره د دې فرهنګ سره تعلیم په ټکر کې دی. دا د جناب وزیر صاحب د معارف خبره ده، دا خپله خبره دی بیرته والي په دې توبه وباسي، خپیمانی دی پیوخی. بل ورځ دا خبره په خوست ولایت کې کړي. پیغمبر د خدای قید نه دی لګولی چې د شپږ کلنې نه پورته نجونې تعلیم نشي کولی. او د افغانستان خو ډېر ښه مکتبونه دي، معلمان یې هم ښځې دي او مکتبونه هم د نجونو بیل دي.
تاسو ټول مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د خبرونه په دویمه نیمه کې به د زکوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه خبرې شي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریسي کې خو هغه وړاندې نږدې کېږو اته بجې او دېرش دقیقې کې دونکو دي یو ځل بیا به هم د مهمو خبرونو